السلام علیکم مشال ریډیو ته ستړي مشه د مازیګر درې بجې دي. نن د زیارت ورځ د 2019 کال د مارچ 15 نیټه ده. په دې یو ساعت کې مظفر خان ناصر هرکلی کوم. په روان یو ساعت کې د افغانستان او پاکستان پر حالاتو راپورونه لرو. 19 پروګرامونه تاندې هلي او روښانه مستقبل هم لرو. اورېدلې مه هېروئ. خو لومړی زموږ همکاري ملیحا میرزاده نه خبرونه. السلام علیکم. ټټول اول پامکړه د خبرونو سټکو ته. پاکستان وایي د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې تړون د امن په لور مثبت ګام دی. د امریکا د دفاع وزیر وایي په افغانستان کې د حملو باوجود طالبان د سولې موافقې په زیاتره اصولو ولاړ دي. او د روس او ترکیې ولسمشران نن په ماسکو کې د شام د حالاتو په اړه د خبرو لپاره سره ګوري. تفصیل: د پاکستان د بارنو چارو وزیر شاه محمود قریشی وایي چې د افغانستان د سولې بهیر کې هیواد د سهولتکار رول لوبولې دی. نوموړي بیګا سینټ ته د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د هوکړې په اړه معلومات ورکړل. ویل
هم مذاکرات کا حصہ نہیں، ہم صرف فسیلیٹیٹر.
دا مذاکرات ده غوی په منځ کې شوی دي. مونږ د مذاکراتو برخه نه یو. مونږ یوازې سہولتکار وو. مونږ ضمانتیان نه یو او نه به یو او نه داسې کیږي شي. بل دا خبره چې امن زموږ خواهش دی، نو پاکستان د ټولو خبرو ټیکداری پر سر نشي اخستی. دا شریک ذمہواری ده.
امریکا او د طالبانو استازو د فروری په 9 د سولې موافقه لاسلیک کړه. مخکې د نیټو مشر یانس ټولټنبرګ ویل چې دوی له افغانستان نه په وتلو کې بیړه نه کوي. یانس ټولټنبرګ د کرواتیا په پلازمینه کې د هغه هیواد له وزیر اعظم سره په ګډه خبري غونډه کې ویل که دوی بیړه وکړي ممکن د طالبانو او امریکا ترمنځ د شوې هوکړې عملي کول له ستونزو سره مخامخ شي. اخو د امریکا د دفاع وزیر د پارلمان غړو ته ویلي چې له طالبانو سره د سولې موافقې لومړی نتیجې مختلفې دي، خو ټینګار یې وکړ چې په افغانستان کې د تشدد زیاتېدو باوجود دغه وسله واله ډله د موافقې زیاتره اصولو باندې ولاړه ده. د امریکا د دفاع وزیر مارک اسپر پرون د سینټ یوې کمیټې ته وویل چې وسله وال طالبان پر امریکا او ائتلافي ځواکونو د بریدونو په نه کولو سره د موافقې درناوی کوي، خو په هیواد کې د تشدد د کمی راوستو په برخه کې نه کوي. نوموړي زیاته کړه دا یو چیلنج دی چې هغوی د موافقې ته ژمن پاتې وي، ځکه چې په دې ډله کې ځینې سختریز او ځینې نرم دریز لرونکي غړي دي. نو زما په فکر دا هم یو مسله ده. دا څرګندونې تر هغې وروسته شوي چې د امریکا د دفاع وزارت پینټاګون وویل چې امریکایي ځواکونو د افغانستان په هلمند ولایت کې د افغان سرتیرو پر پوستې د وسلوالو طالبانو تر حملې وروسته دفاعي هوایي برید وکړ. د خیبر پختونخوا حکومت په صوبه کې د کورونا وایرس مخنیوي لپاره د صحت بیړنۍ حالت اعلان کړي. د صوبایي حکومت اعلامیه چې پرون خپره شوه پکې ویل شوي چې په صوبه کې د کورونا وایرس یو کیس هم مخې ته نه دی راغلی، خو بیړنۍ یا هنګامي حالت یې د دغه وایرس د خورېدو مخنیوي لړ کې لګولې دی. په دې لړ کې د خیبر پختونخوا اعلی وزیر په مشرۍ یوه غونډه وشوه چې پکې د صحت محکمې ته هدایت ورکړل شول چې د کورونا وایرس مخنیوي لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي. صوبایي حکومت په دې لړ کې د صحت محکمې ته 100 میلیونه روپۍ هم جاري کړي دي. د خیبر پختونخوا صحت محکمې په ټولو ضلعو کې په اسپتالونو کې ځانګړي وارډونه جوړ کړي دي. څو ورځې مخکې د صحت لپاره د وزیر اعظم سلاکار ډاکټر ظفر مرزا په هیواد کې د کورونا وایرس څلورو کیسونو تصدیق کړی و. د پاکستان سینټ پرون د ماشومانو حقونو خوندي ساتلو لپاره د زینب الرټ په نوم د بل منظوري ورکړه. مخکې قومي اسمبلی د جنوري په 10 د دې قانوني مسودې منظوري ورکړې وه. په دغه بل کې د ماشومانو په وړاندې جرمونو کې ککړو کسانو ته د بند سزاګانو ترڅنګ د لادرکه ماشومانو لپاره هیلپ لاین جوړول شامل دي. په دې بل کې دا هم ویل شوي چې د هغو افسرانو خلاف هم کاروایي کیږي چې په 2 غونټو کې دننه د ماشومانو په وړاندې جرمونو کې ککړو کسانو خلاف کاروایي ونه کړي. د مارچ په 14 د سینټ په غونډه کې د پارلماني چارو لپاره د وزیر اعظم سلاکار اعظم سواتی دغه بل وړاندې کړو. د هو د اپوزیشن ځینو ګوندونو غړو پکې د ترمیمونو غوښتنه وکړه. زینب الرټ بل د هغې ماشومې په نوم دی چې په 2013 کې د پنجاب په قصور ښار کې تر جنسي تیري وروسته وژل شوې وه. خبرونه تاسو د مشال ریډیو نوره. د امریکا د بارنو چارو وزارت پرون په پاکستان او افغانستان کې خزینه او فعالانو جلیله حیدر او ظریفه غفاری ته د زړورو ښځو جایزې ورکړي. په مراسمو کې د نړۍ لسو نورو ښځو ته هم د زړورتیا جایزې ورکړل شوې. جلیله له بلوچستان سره تعلق لري او د بشري حقونو او تریتم کړل شو کسانو لپاره مبارزه کوي. د جایزې حاصلولو وروسته جلیلې خبریالانو ته وویل دا وای دا زما لپاره د ویاړ خبره ده. دا زه د ایوارډ د پاکستان ټولو محکومو طبقو په ځانګړي توګه ښځو ته ډالۍ کوم. دا هغو ښځو لپاره دی چې د ژوند په مختلفو ډګرو کې په کارونو بوختې دي. بلخوا ظریف غفاری چې د افغانستان میدان خار د خاروالې دندې ته لمعرفي کېدو وروسته له ګڼو ستونزو سره مخامخ شوې وه، ورسره یې مبارزه وکړه. ظریفه وایي د خاروالې دننه کسانو د دې واک نه منو، یوه ډله راغله او دا یې له دفتره بهر کړه. دوی فکر کوي چې په دې کار سره به د دې مخه ونیسي، خو هغه عناصر ناکامه شول. لس نورې مېرمنې چې سخت کال یې د امریکا د زړورتیا جایزې ګټلې، د بشري حقونو ملاتړې او خبریالانې دي. سعودي عرب د کورونا وایرس د خپرېدو له یرې په خپلو وګړو د عمرې بندیز غځولې دی. دا په داسې حال کې ده چې په منځني ختیځ کې د کورونا وایرس خورېدو اندېښنې زیاتې شوې. د سعودي عرب سرکاري خبري اژانس نماش په څلورمه د کورونو چارو وزارت سرچینو په حواله ویلي چې د کورونا وایرس څارنې کمیټه د سپارښتنو په رڼا کې په خپلو وګړو د عمرې د بندیز لګولو پرېکړه کړې. سعودي عرب د فروری په 20مه په بارنیانو د عمرې او مدینې منورې ته په ورتګ بندیز لګولی و. د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل وایي له دوی سره شواهد دي چې په نومبر کې ایراني او امنیتي ځواکونو په دغه هیواد کې د حکومت ضد مظاهرو پر مهال په غیر قانوني ډول د خپل ځواک په استعمال سره لږ تر لږه 23 ماشومان وژلي وو. د بشري حقونو لندن میشتې ادارې د مارچ په څلورمه په بیان کې ویلي چې د دوی له پلټنو ښکاره شوې چې امنیتي ځواکونو پر غیر مسلم مظاهره کوونکو او نږدې ولاړو خلکو ډزې کړې وې او لږ تر لږه 22 ماشومان یې وژلي وو. اداره وایي د پلټنو له مخې د وژل شوو 22 هلکانو عمرونه له 12 او 19 کلونو په منځ کې او یوه ماشومه چې عمر یې د 12 کلونو په منځ کې وژل شوې وه. د منځني ختیځ او شمالي افریقا د چارو لپاره د سازمان یو مشر فلیپ لوتر د دغو وژنو د خپلواک او بېطرفه پلټنو غوښتنه کړې او ویلي دي چې سموارو کسانو خلاف دي کاروایي وکړل شي. په ایران کې د تیر کال نومبر په 15مه د پټرولو بیو کې تر اضافې وروسته په ټول هیواد کې مظاهرې شوې وې. د بخښنې نړیوال سازمان وایي د مظاهرو پر مهال د امنیتي ځواکونو په کاروایانو کې 324 کسان وژل شي او زرګونه نور ژوبل شي. دا تر دې مهال د مشال ریډیو خبرونه استکرن صوبه او د موسم حال له احمد الله نور.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر په 104.5 روپۍ اخیستل کیږي او 104.5 روپۍ 50 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند 105.9 روپۍ 10 پیسې او 106.9 روپۍ 10 پیسې. یو ایرو 110 روپۍ او 110 روپۍ 10 پیسې. یو عرب اماراتو درهم 140 روپۍ 15 شپېته پیسې او 140 روپۍ 95 پیسې. یو سعودي ریال 140 روپۍ شپېته پیسې او 140 روپۍ 90 پیسې. یو افغاني 2 روپۍ او 2 روپۍ 2 پیسې او 210 ایراني ریال په یو پاکستاني روپۍ اخیستل کیږي او 215 ایراني ریال په یو پاکستان نئی روپی خرڅول کیږي. اوست موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکو سلیری ساتو کې په پیښور بنو او کوټه کې د باران امکان دی. په پیښور کې به کم نه کم درجه حرارت 19 او زیات نه زیات 22، په بنو کې به کم نه کم 8 او زیات نه زیات 19، او په کوټه کې به کم نه کم 15 او زیات نه زیات 18 ډیګری سینټی گریډ وي.
تاسو د مشال رادیو تازه خبرونو رپورټونه زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدلې او لوستلې شئ. په روان یو سات کې بواوري پاکستان وایي د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې هوکړه د امن پر لورې لومړی مثبت ګام دی. په ایران کې د کورونا وایرس له وجې د بلوچستان حکومت دغه هیواد سره خپل پوله تړلې ده.
د افغانستان سره تقریبا مرز سوه ارب ډالر بزنس لرو. په دې کې ډېر داسې شان دي چې هغه خوراکي مواد دي چې هغه د خرابېدو سره امکانات لري.
د شمالي وزیرستان اوسیدونکي وایي په میرامشاه روغتون کې د صحت بنیادي سهولتونه نشته.
د ټوله ضلع دمرا هارت اسپتال چې تر نن تاریخه پیرې په دې شي نه د کډنی سنټر ستا په شي نه ایم آر آی چې هغه نن سبا د وخت ضرورت دی. بغیر
او روخانه مستقبل خبرونه کې د هغه پښتنو ستکونکو خبري اوري چې په هند کې سکری کوي.
د کانکور د امتحان د طریقه راغلی عملی په کومه کاپه لسانس د ورکی دي ته دغه کوم
لا مشال سره اوسه. تاسو مشال رادیو ته غوږ اوریدونکو، پاکستان وایي د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې تړون د امن لور ته لومړی مثبت ګام دی. دا خبره د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي پرون سینټ ته وکړه او ویل چې پاکستان تل په افغانستان کې د سیاسي جوړجاړي خبره کړې ده. د امریکا او طالبانو ترمنځ د فبروري پر 9مه د سولې هوکړه په دوحه کې لاسلیک شوې وه. بلخوا د نیټو عمومي مشر وایي دوی له افغانستانه په وتلو کې بیړه نه کوي. دا څرګندونې په داسې وخت کې چې په افغانستان کې په بیلابیلو ولایتونو کې طالبانو امریکایي ځواکونو د هوکړې وروسته د بریدونو خبر ورکړي. په دې اړه نور تفصیل زموږ همکار ګل ایاز نو.
د پاکستان د بارنو چارو وزیر شاه محمود قریشی وای چې په افغانستان کې د سولې په بهیر کې د سہولتکار رول لوبولې چې د امن په لور لومړی ګام دی. نوموړي د مارچ په څلورمه سینټ ته د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې هوکړې په اړه معلومات ورکړ او ویل چې په افغانستان کې د اوږدې مودې جنگ آسان نو او د سولې په لور اخستل شوی ګام هم اسانه لاره نه ده. امریکا او طالب استازو د فروری پر 9 د سولې موافقه لاسلیک کړه چې ورسره سم به د طالبانو د بیلابیلو امنیتي ژمنو او لغوان حکومت سره د سولې د خبرو په بدل کې د سورلسو میاشتو په موده کې بهرني سرتیری له افغانستان وځي. د بارونو چارو وزیر شاه محمود قریشی ایوان ته ویل پاکستان تل د جګړې ختمولو لپاره د مذاکراتو خبره کړې ده. دا مذاکرات د هغوی په منځ کې شوي دي. موږ د مذاکراتو برخه نه یو. موږ یوازې سہولتکار وو. موږ ضمانتیان نه یو او نه به یو او نه داسې کېدی شي. بله دا خبره چې امن زموږ خواهش دی، نو پاکستان د ټولو خبرو ټیکهداري پر سر نشي اخیستی. دا شریکه ذمهواري ده. په دې کې به ټولو ته خپله ونډه او کردار لوبول پکار وي. کچره ټول بار په پاکستان اچوي نو دا نامناسبه ده.
آپ سارا بوج اگر پاکستان پہ ڈال دیں یہ نامناسب ہے.
قریشی په خبرو کې دا هم ویل چې په افغانستان کې د هند سکیورټي کردار قتل نه غواړي او باثبات افغانستان د دوی په ګټه دی. د دې مخکې د ناتو عمومي مشر یان سټولټنبرګ ویل دوی له افغانستان په وتلو کې بیړه نه کوي. یان سټولټنبرګ د قریشی په پلازمینه کې د هغه هیواد وزیر اعظم سره په ګډه خبري غونډه کې ویل که دوی بیړه وکړي ممکن د طالبانو او امریکا ترمنځ د شوې هوکړې عملي کول له ستونزو سره مخامخ شي. د زیاته کړه
زه فکر کوم چې اوس موږ باید وتلو کې بیړه ونه کړو، ځکه دا به د امریکا او طالبانو ترمنځ د هوکړې د عملي کولو امکانات راکم کړي. طالبان باید پوه شي چې د جګړې له لارې هیڅکله نه بریالي کیږي. موږ د افغان ځواکونو روزنې، همکارۍ او مشورو ته ژمن پاتې کیږو او د دوی مالی ملاتړ کوو. موږ په دې سره طالبانو ته ښکاره پیغام ورکوو چې جګړه کې برای نشته. دوی باید د خبرو میز ته کښېني، رښتینی جوړجاړی وکړي او له امریکا سره هوکړه عملي کړي.
دا سرګندونې داسې مهال کېږي چې د مارچ په څلورمه طالبانو په ګڼ شمېر ولایتونو کې له افغان ځواکونو سره نښتې وکړې او امریکایي ځواکونو هم له هوکړې وروسته پر طالبانو د لومړي برید خبر ورکړ. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو یو ویان سونی لګات په ټوټر پاڼه لیکلي، د مارچ په څلورمه امریکا د هلمند په نهر سراج کې پر هغو وسلوالو طالبانو بمباري کړې چې د افغان امنیتي ځواکونو پر پوستې برید وکړ. دا بمباري تر هغې ساعتونو وروسته شوې چې وسلوالو طالبانو د افغانستان په مختلفو سیمو کې د بیلابیلو بریدونو پر مهال لږ تر لږه 40 افغان امنیتي سرتیری وژل. تر دې مخکې د مارچ په دریمه امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر له مشر ملا عبدالغنی برادر سره ټلیفوني خبرې ډېرې ښې بللې وې. له امریکا سره په هوکړه کې د 15,000 طالب بندیانو د خوشې کولو خبره هم شوې، خو افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د موافقې د لاسلیک تر مراسمو یو ورځ وروسته ویل د زندانیانو د خوشې کولو هیڅ ژمنه نه ده کړې. په تړون کې راغلي چې طالبان به د مارچ په 10 له افغان لوري سره بین الافغاني مذاکرات پیلوي او د دې خبرو په ایجنډا کې به یوه نقطه مستقل او جامع اوربند هم وي. طالبان وای تر هغوی چې بندیان خوشی نشي لغوان حکومت سره د سولې خبرې نه پیلوي.
اوریدونکو هم په دې موضوع کې پاتې کیږو. طالبانو امریکایانو د فبروري په 9 یو لوازنامه وکړه چې له مخې به امریکایي ځواکونه له افغانستانه وځي. په واشنگتن کې د پاکستان پخوانی سفیر حسین حقانی ویلي اوس باید افغانان په خپل منځ کې سره کښېني او یو جوړجاړي ته ورسي. نوموړي زیاته کړه چې پاکستان هم باید په دې پوه شي چې د طالبانو د ټول واک اخیستو خوب نه شي رښتیا کېدلی، نو باید مخلصه کار وکړي. حسین حقانی سره زموږ همکار بشیر ګواخ مرکه کړه. په سر کې ترې پوښتنه کړې ده چې آیا د امریکایانو طالبانو لوسنامه د پایدارې سولې سبب کېدلی شي.
ما همیشه ویلی چې د طالبانو او امریکایانو ترمنځ دا جوړجاړی د سولې لوزنامه نه، بلکې له افغانستانه د امریکایانو د وتلو موافقه ده. په افغانستان کې جګړه د امریکایانو تر ورتګ ډیره مخکې پیل شوې ده. زما په فکر هر څه د دوی په شتون ورتپل به د افغانستان هیڅ مسأله حل نه کړي. حقیقت دا دی چې طالبان د ټولواکۍ فکر لري. دوی غواړي پر ټول افغانستان یې واک وي. دوی امریکایان لوی او قوي دښمن بولی، نو د هغوی د وتلو لپاره ورسره ځکه تړون وکړ چې د دوی په فکر له واړه دښمن سره مقابلې ته پاتې شي. د دوی په نظر وړوکی دښمن د افغانستان خلک او هلته موجودې ډلې دي.
حقانی صاحب، تاسو ته ښکاري چې د امریکایانو او طالبانو دا موافقه به همداسې عملي شي؟
زما په فکر امریکایان به په دې لوزنامه عمل وکړي، ځکه چې امریکایان غواړي له افغانستان ووځي. دا هغه خبره ده چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ په بیا بیا کړې ده او همداسې به وکړي. خو په یاد ولرئ چې امریکایان د هغو طالبانو پسې افغانستان ته تللي ول چې لرلید یې نه لاره او سخت دریځه فکر یې نظر محدود کړی و. په دې فکر کې بدلون نه دی راغلی. ډیر ژر به موږ د طالبانو د ظلمونو کیسې واورو چې ښایي د امریکایانو نظر بدل کړي.
اقانی صاحب، ځینې خلک فکر کوي چې د امریکایانو وتل په دې معنی دی چې افغانستان یو ځل بیا ګاونډیانو ته په لاس ورکول کیږي. آیا تاسو هم داسې فکر کوئ؟
زما په فکر کله چې امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ دا خبره کوي نو د هغه په نظر دا منطقي کار دی. هغه فکر کوي چې امریکا پر افغانستان داسې یو هیواد چې دی یې په اړه هیڅ معلومات او پروا نه لري ډېرې پیسې لګوي. خدای باید په یاد ولري چې امریکایان افغانستان ته ځکه تللي چې هلته د ترهګرو خوندي ځایونه ول. افغانستان یوازینی داسې ځای نه دی. ایران او پاکستان هم د ترهګرو خوندي ځایونه لري. له افغانستانه د امریکایانو وتل به په نړۍ کې د ترهګرۍ ستونزه حل نه کړي. ګاونډیانو ته چې خپله هم د ترهګرو خوندي ځایونه لري د افغانستان سپارل عجبه خبره ده. دا خو بیخي سیمې ته سوله نشي راوستی.
تاسو حقانی صاحب، په راتلونکي کې د پاکستان کردار ته څنګه ګورئ؟ دوی په غیر مستقیم ډول د طالبانو او امریکایانو ترمنځ د تړون امتیاز یا کریډیټ اخلي اوس؟
It is very interesting that for years
دا ډیره په زړه پورې خبره ده. پاکستان وای په افغانستان کې د طالبانو لکړونو سره هیڅ تړاو نه لري. خو اوس چې طالبانو له امریکایانو سره مذاکرات وکړل نو اوس یې پاکستان د کولو کریډیټ یعنی امتیاز اخلي یا خپل نوم پرې کوي. د دې معنی دا ده چې که طالبانو په پاکستان کې خوندي ځایونه نه لرلی نو هیڅکله به یې دومره لویه ستونزه نه وای جوړه کړې. زما په فکر پاکستان باید له ټولو ګاونډیانو ایران، هند او افغانستان سره سمې اړیکې ولري. زه فکر کوم چې پاکستان اوس هم دې سیمې ته د پخوانۍ برطانیې غوندې د کالونۍ په شان ګوري، خو دوی د دغه نظریې د عملي کولو وسایل نه لري، نو ځکه له غیر روایتي جګړو او وسلوالو په کارولو سره یې لاسته راوړل غواړي. پاتې نړۍ دا کار ترهګري بولي. پاکستان به هرومرو خپلې پالیسۍ بدلوي ځکه چې د دوی دا ځان ښودنه پر افغانانو څه اغېز نه لري.
نو حقانی صاحب، تاسو څه وړاندیز لرئ د افغانستان مسله څنګه حل کېدای شي؟
I think that in the end
زما په خیال افغانان او د افغانستان ګاونډیان به په اخر کې ځان پر دې پوهوي چې طالبان ښه خلک نه دي. افغانان کولای شي له طالبانو سره خبرې وکړي او د سیاسي نظام برخه کړي، خو که طالبان بیا هم فکر کوي چې غواړي د ټول افغانستان باداران ووسی نو باید پوه شي چې افغانان به د دې کار پر وړاندې مقاومت ښیي.
د سولې پر لور
ټول تخپل پلو غړی چې نور ور باندې کی
دا د سولې आवाज دی.
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ایزي چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
د سولې پر لور
اوریدونکو، د پاکستان سینټ د زینب الټ بل 2018 په اکثریت سره منظور ک. دا بل ماشومان سره په جنسي تیرو کې ککړو کسانو ته سزاګانو ته ماشومان حقوقو خوندي ساتلو په اړه دی. قومي اسمبلی د دې بل منظوري ته جنوري په میاشت کې ورکړی. په سینټ کې د اپوزیشن ګوندونو غړو په دغه بل کې د ځینو ترمیمونو غوښتنه وکړه، خو د حکومتي سینټرانو وینا وه چې لومړی ایوان د بل منظوري ورکړي نو د دې وروسته به پکې نور بدلونونه وکړی شي. زینب الټ بل د هغې ماشومې په نامه دی چې په 2013 کال کې د پنجاب په قصور ښار کې د جنسي تیري وروسته وژل شوې وه. په دې اړه نور تفصیل له اسلام آباد احمد الله راکوي.
د مارچ په 14مه د پارلماني چارو وزیر اعظم خان سواتی زینب الرټ بل ایوان ته د منظورۍ لپاره وړاندې کړو چې پرې د پاکستان مسلم لیگ نون سینیټر جاوید عباسی وینا وه چې ماشومان د جنسي تیری او وژنې په ارادې سره د تختونکو لپاره په بل کې تجویز کړی شوې سزا کمه ده، نو دا د عمر قید په ځای د مرګ سزا کړی شي. د جماعت اسلامي سینیټر مشتاق احمد هم مخالفت په کولو سره وویل چې بل کې ځینې کمزوریانې دي، نو ترمیم وروسته دې بل د منظورۍ لپاره ایوان ته وړاندې کړی شي. مهم بل دی، خو زه ګڼم چې موږ ټولو لا په اتفاق سره یو داسې بل پاس کول پکار دي چې پکې هیڅ قسمه کمزوریان نه وي او ماشومانو سره چې کم دا ظلم روان دی نو دې مخنیوي ترې وشي. په بل کې د مرګ سزا سیکشن نه دی شامل، په بل کې د قصاص نه متعلق سیکشن نه دی شامل کړی شوی ځکه چې قصاص د نړیوال فشار له وجې د ختمولو کوشش روان دی. که دا په بل کې شامل نه کړی شول نو په هیڅ صورت یې موږ نه تسلیموو. په ایوان کې موجود د تعلیم وزیر شفقت محمود وینا وا په بل لومبه په قابې سملی او لهغه ورسته د سنت د بشري حقوقو لپاره قائمه کمیټه کې پر غور وکړې شو. نو سنت لپاره کار دي چې دا بل دی منزور کړي. د نوموړي وینا وا دی بل په حق لړې خبرې وکړې شوې او وزن پکې هم شته. خو د یو نظام تر لاندې دا ایوان چلیږي. لکه دا بل لومبه د سنت قائمه کمیټه ته وړاندې کړې شو او هغلته د ترمیم ورسته د دې منځوري ورکړې شو. اوس چې د سنت نه د منځورولو وخت راغی نو نور ترمیمونه پکې مخې ته راوړلې شول. لومبه دا بل پاس کړی ځکه چې ټول قام یې په انتظار دی او تر څو چې د ترمیمونو خبره ده نو هغه به پکې ورسته شامل کړو. د بحث ورسته سنت د زینب الرټ بل په اکثریت سره منځوري ورکړه. خو د اپوزیشن ګوندونو ځینې سنټرانو یې مخالفت وکړو. د زینب الرټ بل تر مخه به یو نوې اداره جوړیږي چې د غیب کړه شوو ماشومانو معلومات به ساتي. دا اداره به د مطبوعاتو او پولیس سره په نږدې رابطه کې وي او په دې لړ کې ضروري معلومات به د موبایل میسیجونو یا پیغامونو د لارې ټولو ته ویشل کیږي. همداراز به لس نه نوي شمیرې لاندې داسې ټلیفوني کرخه جوړیږي چې خلک پرې د لادرک ماشومانو په اړه راپور ثبتولی او همداراز معلومات اخستلی شي. زینب الرټ بل د هغې ماشومې په نامه نومول شوی چې په 2013 کال کې د پنجاب په قصور ښار کې د جنسي تیری وروسته وژل شوې وه.
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
ایپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي
مشال ریډیو لیکي
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال ریډیو دا سیو لیکي
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل
آر اے ڈی آئی او.
مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، په ایران کې د کورونا وایرس له وجې د بلوچستان حکومت هغه هیواد سره د تړلي پولا تړلی بلخوا مرکزی حکومت له افغانستان سره چمن پوله بند کړی ده. د پولی تړلو له وجې تاجران سختو مشکلاتو سره مخامخ دي. ځینو تاجرانو مشال راډیو ته وویل چې د دې له وجې ورته ډیر مالی تاوانونه اوښتي دي. نور تفصیل له کوټې نه یو ترین راکوي.
په کوټه کې د تجارت اتحادې د مرستیال مشر بدرالدین کاکړ په وینا چې پاکستان هر کال د تپتان د سرحدي پولې د لارې د ایران سره د یو ارب ډالر څخه زیات تجارت کوي، خو اوس په شانو بار د لاریانو او کنټینرانو لویه برخه د پولې دواړو غاړو ته بنده پاتې شوې ده.
د افغانستان سره هم تقریبا مرزه سوا ارب ډالر بزنس لرو. په دې کې ډېر داسې شان دي چې هغه خوراکي مواد دي چې هغه د خرابېدو سره امکانات لري، هغه د دې خوا دي هم د هغې خوا دي، فرش فروټس دي، پریشبل آیټمز دي، د هغې خوا سبزیان هم پکښې دي، کله ټماټر چې د ایران سره روانې دا تر پیټرو کیمیکل دي چې هغه تشکیر ماده دي، هغه سره دا خطر هم شته. نه دا په سوو ګاډیانې ولاړ دي. موږ د خپل ملک واکدارانو سم دا خواست د کاروباریانو د مشکلاتو دي وکتل سي او د بارډر دپاره یو لار جوړه سي.
د ښاغلي کاکړ په وینا چې د تفتان سره د لارې پر کاروبار باندې دوی هر کال د پاکستان او مرکزي حکومت ته د 1.5 ارب روپۍ څخه زیات ټیکس یا مالیه ورکوي. بل پلو ته په چمن کې د افغانستان سره سرحدي پوله هم د تیرو 15 ورځو راهیسې بنده پاته ده، چې له امله پر پوله د پاکستان او افغانستان تجار هم د مشکلاتو سره مخ کړي دي. د چمن د تجارو د اتحادیې پخواني مرستیال مشر عبدالغني اڅکزي په وینا په کار دی چې پوله ژر تر ژره خلاصه سي.
او پر عوامي سطح باندې د دې بحث تاوان روان دی چې خلک دې په بارډر کې 50 روپۍ ګټي، 100 روپۍ ګټي، 300 ګټي، راځي ماښام د خپلو بچانو سره خوري. دا مکمل بند شلو او بیا ټریډ چې دی مکمل بند دی. په دا کې افغانستان
انتظامی چارواکو و ایران ته د زیارتو لپاره تللی شاوخوا د 200 څخه زیات زائرین په تفتان کې سر کړی دي. په تفتان کې د روغتیا د چارواکو وینا چې د 200 څخه زیات داسې کسانو سکرینینګ یې کړی دي څوک چې په تیرو دوو اونیو کې د ایران څخه او پاکستان ته داخل شوي دي. دلته خبره د یادونې وړ ده چې په افغانستان کې د کرونا وایرس د ښکاره کېدو وروسته د پاکستان مرکزی حکومت د مارچ د میاشتې تر 2 مینیټ پورې په چمن کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سرحدي پولې د بندې ساتلو اعلان کړی و. البته د بلوچستان د حکومت له لوري د ایران سره پر تفتان کې د بندې سرحدي پولې د خلاصون په اړه لا تر دم ګړی پورې څه نه دی ویل شوي.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاټ کام کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
اوریدونکو د شمالي وزیرستان اوسیدونکو وایي چې د سیمې ځانګړي هډ کوارټر هسپتال میرامشا کې د صحت بنیادي سہولتونو د نشټوالي له وجې د ستونزو سره مخ دي. د سیمې ځینو اوسیدونکو مشال رډیو ته ویل چې خپل ناروغان نورو علاقو ته په وړلو مجبور دي. بلخوا چارواکي وایي دا مسله به زر حل شي او صحت محکمې ته وینا هم کړې ده. نور تفصیل د عمر وزیر نه.
د شمالي وزیرستان اوسیدونکو وایي چې میرامشا روختون د سیمه هډ کوارټر هسپتال یا روختون دی چې روزانه زرګونه ناروغان د غلطه درملنه لراځي، خو یا د روختون کې بنیادی سہولتونه نشته چې لا هم تیلیسیمیا سنټر، ایم آر آی او کیډنی سنټر نه لري. دوی وایي په دومره لوی روختون کې یوه زنانه ډاکټره ده چې په رخصتی وي، نو د ډیلیوري کیسونو کې د ګڼو ستونزو سره مخ وي. دولت نه د غلطه د یادو بنیادی سہولتونو برابرولو غوښتنه کړې. سید انور دا وړوای په یاد روختون کې د بنیادی ناروغۍ سہولتونه موجود نه دي.
د ټولې ضلع دمرا هارت هسپتال چې یو تاریخي هسپتال دا تر نن تاریخه پیرې په دیسه نه د کډنی سنټر ست په شه نه ایم آر آی چې هغه نن سب د وخت ضرورت ای بغیر ډایګنوستیک نشي کړای. مز د حکومت نه د مطالبه کی چې د هسپتال بندې دارا هم کو او دا بنیادی صحیح نه د خامه خاوته پروواید کو.
سید ایوب خان وای زرګونه ناروغان روزانه روختون ته راځي ځکه چې دغه هډ کوارټر هسپتال دی، خو د لویو ناروغۍ پکې سره سنټر یا سہولت نشته.
د لرې لرې نه د خلک د هسپتال ترسی د رزماک نه د تخیل تحصیل نه د زر نه پنځلس سوې پیرې روزانه او پی ډی شي او نه د تلسیمیا سنټر شته. سوې بچیون دي چې روزانه د دوی د بلډ ضرورت وي او نه را ټریټمنټ ورته ضرورت وي، هغې د پوره د دادی باندې باس وشي. ویلې چې روزانه د هغه بیمارون بیا دیرې پرکوي پېښور ته او بانی ته.
په دې اړه مو چې کله د شمالي وزیرستان ډیپټي کمیشنر صاحب زاده نجیب الله نو پختل، نو دوی وویل چې د یاد روختون سہولتونو په اړه د صحت محکمې مشرانو ته ویلي هڅه کوي چې زر دغه سہولتونه برابر کړل شي او خلکو ته بنیادی سہولتونه په یاد روختون کې پوره شي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پانه خوخه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
مشال رادیو ته غوږ اوریدونکو، زو کوهارت ته چرته چې په کوهارت پوهنتون کې د قبایلی سوارانو تنظیم د یوځای تنظیم سوری لاندې تیر ورځ په یو سیمینار کې وویل شو چې باید په سوارانو کې د نشه توکو د استعمال او د دې نقصاناتو په اړه پوهه پیدا کړل شي. د دغه سیمینار مقصد د یاد پوهنتون زده کوونکو د نشه توکو د زیان نه خبرول وو. په سیمینار کې د پوهنتون زده کوونکو، استادانو، ډاکټرانو، د ضلع انتظامیو، د پولیسو، چارواکو سره سره مدني فعالانو هم ګډون کړی وو. په دې اړه نور معلومات ته ممتاز بنګشناو.
په سیمینار کې د پوهنتون زده کوونکو، ښوونکو، ډاکټرانو، د ضلع انتظامی او د پولیس چارواکو سره سره مدني فعالانو هم ګډون وکړ. د تنظیم مشر عمران الدین اورغزی مشار ریډو ته وویل چې د دوی تنظیم امن لپاره کار کوي او د نشه یي توکو مخنیوي هم امنیت پر ځای کولو لپاره اړتیا لري.
نن څه کوم مونږ اویرنس سیمینار وکړو په کاستینوستي کوهارت کې، او چونکی دي کې د سیس سټوډنټان ډیر مختادی او کختادی، نو سدینه روک تام وکړای شي د زمونږ غټه ذمہ داری
ده. مدنی فعال آصف ستار چمکنه وای چې دوی به د خپل تنظیم هلې زلي قبایلی زلو ته غزوی، ځکه چې نه یوازې هلته د نشئی توکو استعمال ډیر دی، بلکې ذکر شوی سیمې بد امنیت هم ځپلې دي. دوی غواړي چې د قبایلی سیمې ځوانانو لپاره هم کار وکړي.
د غننګ به ان شاء الله مختمو کوو، خپل اکټیویټي وکړو او ټرایبل ډیسټریکټ ته مخ خپل هغه غزوی څخه کوم اکټیویټي دی ویلې چې د مو زیات کومه علاقه ټرایبل ډیسټریکټ دی، هغه ډیر غشوی دی، پک شوی دی د جنگونو او د نورو مسلونو.
مدنی فعال رحیم خان د ورغزو سیمې سره تعلق لري. دوی وایي چې د نورو قبایلي سیمو په شان د اورغزو ځوانان هم دې خبرې ته اړتیا لري چې د دوی سره مرسته وکړی شي او سیمه کې د خلکو ته د روزګار موقع ورکړی شي چې ځایي خلک د نشهیي توکو د کروندې نه ډډه وکړي.
زه خو به دا وایم چې قبایلو سیمو قبیلي سیمو کې حکم دی چرسو او د بنګو حکم نن سبا حالت چلیږي. حکومت خو ډېری خبرې کوي چې موږ به دا بندوو دا به فیکټریانې داسې کوو، خو د مو نن سبا 100% کې حکم دی 50% پورې حکم ځوانان دي هغه نشو کې مبتلا دي.
د یادونې ده چې په وروستیو کې د سرحداتو ریاستي وزیر شهریار افریدي هم ویلي وو چې د پاکستان په تعلیمي ادارو کې زده کوونکي د نشهیي توکو استعمال کوي. ممتاز بنگش، مشال ریډیو، کوهاټ.
تاسو مشال رادیو ته اوریدونکو د مازیګر نږدې 3:30 بجې کیدونکو د لنډ خبرونو د ملیحا میرزاده نو.
د پاکستان د بارنو چارو وزیر شاه محمود قریشی وایي چې د افغانستان د سولې بهیر کې هیواد د سہولتکار رول لوبولی. دا خبره نوموړي بیګا سینټ ته د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې هوکړې په اړه د معلوماتو ورکولو په وخت وکړه. بلخوا د امریکا د دفاع وزیر د پارلمان غړو ته ویلي چې له طالبانو سره د سولې موافقې لومړۍ نتیجې مختلفې دي، خو ټینګار یې وکړ چې په افغانستان کې د تشدد زیاتېدو باوجود دغه وسله واله ډله تر ډېره حده د موافقې پر اصولو ولاړه ده. د امریکا د دفاع وزیر مارک اسپر پرون د سینټ یوې کمیټه ته وویل چې وسله وال طالبان پر امریکا او اختلافي ځواکونو د بریدونو په نقولو سره د موافقې درناوی کوي، خو په هیواد کې د تشدد په تشدد کې د کمی راوستو په برخه کې نه کوي. د خیبر پښتونخوا حکومت په صوبه کې د کورونا وایرس مخنیوي لپاره د صحت بیړنۍ حالت اعلان کړی. د صوبایي حکومت اعلامیه چې پرون خپره شوه پکې ویل شوي چې په صوبه کې د کورونا وایرس یو کیس هم مخې ته نه دی راغلی، خو بیړنۍ یا همګامي حالت یې د وایرس د خپرېدو مخنیوي لړکې لګولې دي. په پاکستان کې د کورونا وایرس په 4 کیسونو تصدیق شوی دی. د پاکستان سینټ پرون د ماشومانو حقونو خوندي ساتلو لپاره د زینب الرټ په نوم د بل منظوري ورکړه. مخکې قومي اسمبلی د جنوري 15 د دې قانوني مسودې منظوري ورکړې وه. په بل کې د ماشومانو په وړاندې جرمونو کې ککړو کسانو ته د بند سزاګانو ترڅنګ د لادرکه ماشومانو لپاره هیلپ لاین جوړول شامل دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون په پاکستان او افغانستان کې خزینه او پالانو جلیله حیدر او ظریفه غفاري ته د زړورو ښځو جایزې ورکړي. په مراسمو کې د نړۍ له سنورو ښځو ته هم د زړورتیا جایزې ورکړل شوې. سعودي عرب د کورونا وایرس د خپرېدو له یرې په خپلو وګړو د عمرې بندې سوځولې. دا په داسې حال کې ده چې په منځني ختیځ کې د کورونا وایرس خپرېدو اندېښنې زیاتې شوې دي. د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل وایي له دوی سره شواهد دي چې په نومبر میاشت کې ایراني او امنیتي ځواکونو په دغه هیواد کې د حکومت ضد مظاهرو پر مهال په غیر قانوني ډول د خپل ځواک په استعمال سره لږ تر لږه 20 ماشومان وژلي وو.
تاسو مشال رادیو ته غوړیدونکو سم راځو. تاندې هلي پروګرام ته په دې پروګرام کې پر دې موضوع خبرې کوو چې څنګه خځې سیاستوالې او فعالانې په ټولنه کې د خځو په سیاست کې د برخې او یا په ولسی تحریکونو کې د دوی د شمولیت زیاتولو لپاره یو مثبت رول لوبوي.
د خځو نړیواله ورځ په تاندې هیلې خبرونه کې د هغو خځو غږونه اوري چې په ټولنه کې د یو مثبت پرمختګ لپاره هڅې کوي.
د پښتنو ښځو سیاستوالو فعالانو سره د هغوی پر مبارزه د خبرو په دې برخه کې په دې موضوع خبرې کوو چې څنګه د ځینو ښځو د راتګ سره په پښتنه ټولنه کې نور نجونې او ښځې هم دې ته وهڅول شوې چې د خپلو حقونو او مسلو په اړه خپل غږ پورته کړي. زه فرخنده اسد یم او په تاندې هیلي خبرونه کې ستاسو هرکلی کوم. په دې پروګرام کې هم د ښځو فعالانو او سیاستوالو سره خبرې کوو. په دغه کې یو د پښتون ژغورنې غورځنګ غړي وړانګا لونی هم ده. وړانګې د خپلې مبارزې پیل د خپل ورور ارمان لونی سره کړی وو. پروفیسر محمد ابراهیم ارمان لونی د 2019 کال د فبروري میاشتې په 2 نیټه د بلوچستان په لولای کې وفات شوی وو. پی ټی ایم او د ارمان کورنۍ وای هغه د پولیسو په مبینه تشدد کې وژل شوی، خو حکومت بیا دا دریس لري چې پر نوموړي د زړه حمله راغلې وه. له مشال ریډیو سره په خبرو کې وړانګوای د بلوچستان په پښتون میشتو سیمو کې دا لومړۍ نجلۍ وه چې د خپلو حقونو د غوښتلو لپاره راووته.
ای خبره ده چې له ما سره اوس نجونې ستا خو اول وار راوتل ګرانه. ما تاسو ته وویل چې په دې وطن کې زموږ چې کومه خطه ده، زموږ چې کومه سیمه ده، هغه څه سخت له وخت دا چې خلک پر موږ باندې تیر شوي دي چې ښځه یا داسې د باو ساتلی ده. نو دلته د انجلۍ د شزی راوتل خبره کول که څه هم موږ سره به شزی ولي چې هغه به ایم پی ای وي ایم این ای وي سینیټر دي اوس هم په اسمبلیانو کې ناستې دي خو موږ هلته په اسمبلۍ کې لا د دوی خبره نه واورېده لکه هغه دومره په سټریکټ ماحول کې راده کړي دي چې هغه که په اسمبلۍ کې مجلس کوي هم نو دوی به یو قسم اپروول اخلي بیا به دوی مجلس کوي او دوی ته یې لکړې نه دي. دا داسې نه ده چې زموږ په دې وطن په دې سیمه په ښځو کې قابلیت نشته پوهه نشته د وطن غمخواري نشته خو داسې ده چې زموږ ماحول زموږ د وطن حالات زموږ چاپیریال څه داسې را جوړ شوي دي چې که زه د یو شي دغه لرم قابلیت لرم هم زه خاموش یم چې نه که زه داسې وکړم نو خلک به سوي که زه داسې وکړم نو زما مور پلار ته به ستونزه وي که زه داسې وکړم زما ورور به راشي ما به تر غاړه ونیسي. دا نفسیات اوس هم شته اوس هم موجود دي خو زما له راتګ سره چې زه رالم او دا ما په خپله دې شي ته غاړه کښېږدله چې کله د دوی د پی ټی ایم په ملاتړ احتجاج کاوئ زه تر دې نه مخه هم کله مدبي پروګرام وله سټډي سرکل مو کول په هوټل کې به داسې داسې ځای سټډي سرکلز و چې هلته به د ښځې بیخي به تر هغه ټول تر مخه نجلۍ تریده نه زه به هغه هوټل هغه سټډي سرکل ته تلم او ټول هوټل والا به ما ته حیران و. ما غوښته چې دا یو شی چې دی دا یو تړاو چې کوم دی دا را روان دی یا دا له وخت دوی را روان شوي دي بس بیا هر څوک د هر کورنۍ ښځه چې هغه تعلیم یافته وي د وطن غمخواره وي هغه و دې یو شی ته ناست وي چې کاش یو دوست داسې څوک و چې اول قدم واخلي شاته به زه ورپسې یم. نو بس هغه داسې چې موږ وکتل د دې شي ډېر ضرورت و نو هغه اول قدم چې زما په سیمه کې په دې خوا کې په جنوبي پښتونخوا سیمه کې دا قدم ما واخیست زه ولاړم او له ما سره اوس زه دا ډېره د نیکمرغۍ خبره ده چې زه اوس له ما سره په دې تحریک کې په دې لشکر کې ډېرې نجونې دي ډېرې پیغلانې دي واده ښځې دي را سره. نو دا هغه ټول هغه ښځې وي چې دا ناستې ولې او دې شي ته په انتظار وي چې کاش چې یو داسې لیاره یو داسې څوک راشي چې هغه داسې انسان او داسې څوک وي چې بیا موږ ورپسې تللی شو. نو هغه یو قدم یې اول قدم یې اخیستلی هغه کې دا قدم چې وي د دې پښتون ژغورنې غورځنګ له لیارې موږ واخیستی په دې سیمه کې. نو بس هغه نجونې خامخاسته اوس هم له اول شپو سره پیدا شوي اوس هم ډېرې موږ سره راځي او هر څوک چې دي که سره زه داسې ما ورسره لیدلې نه وي په له ټلیفون له لیارې د میسجز له لیارې وایي چې بس موږ ستا ملاتړ کوو موږ درسره یو موږ تا سره وینو ځکه دا ډېر په یو قبایلي علاقه کې دا ډېره لویه خبره وي چې د یو قبایلي کور یو داسې سیسټم چې هغه کې پلار پیرون وي ورور پیرون وي مور لور را اور لا لوی کړي په دی وی چې ته به د سړی له مخه خبر نه کې ستا به د سړی له مخه قدم داسي وي ته په زور خان دی نه ته به داسي نه کې هغه کې څوک تاله ټلیفون خالی را کيم دا ډیره غټ خبر دي چې زه در سره يم دا تا چې کار روان کړی دی دا ش کار دی دا د زموږ ترجمانی دا ډیر یو زه دا ډیر لوړ کار بولم دا ډیر د ویاړ خبر بولم چې اوس دا قبایلی سیستم چې کم دی دا زموږ چې کومه سیمه دا د دې چې کوم د دې کوم نراتیو زو کوم چې دې د شزو په اړه کوم نظر وو هغه اوس بدلږي. خلکو هم په معاشره کې په ټولنه کې د شزو شتون قبول کړی دی ډېر هغه سخت خلک اوس ودی شي ته تیار دی ودی دا شای منلی دی چې موږ به دوی نیمانیم یو دوی به موږ نیمانیم دی لکه شزه او نور په کار دی چې په هر رنګ حالات کې په هر ځای کې په یو ځای باندې دوی کار وکړي نو هغه کار موږ په ډېر اسانه بیا بشپړتیا ته رسولی شو.
بلخوا د ټولنیزو چارو فعال سیاستوال او د واک تحریک یو مشره جمیله ګیلانی وای خزی اوس د سیاسي ګوندونو سره سره د یو شمیر تحریکونو غړي دي او د دوی غږ باید واوریدل شي.
اول خدا دې چې خزی دا کومې خزی چې په پارلمان دی او د پارلمان کې ناستې دي زه خدا نه وینم چې اس اس شدید دغه کوم پرابلم تر څو چې هغه مسلې دی او چې ته کم چې دا د دې د اصلي حکمرانانو یعنی ګوت دي نه کی کنه نو دې ته اس اس مسلې دا چې نه د کورونو د طرف نه نزوا په خال د سوسایټي کې بل ګردګران وي چې ځکه چې خوځک دا د هغه موسلی دا کورونو خلک وی چې کوم په دې باندې اګری وی ور سره چې دی سیاست کوي یا پاور پالیټکس کوي دا هر څه ته نو ٹھیکو خو هر کله چې دی هغه طرف ته ګوت نیسی د کوم د پاکستان کې چې د پاور اصلي سورس دی نو بیا دې ته پرابلم جوړیږي مختلف قسم پرابلم ورته جوړیږي لکه موږ وګورو نو چې پی ټی ایم راغې نو موږ سره خو ډېرې ذات ښځې لکه دې کرالې او موږ سره ادرې دې د دې پېښور ښار د این جی او سره تعلق لرونکې شاعران ادیبان هر قسم ښځې خو زدا تاسو بیا رستو وګورئ نو اوس په جلسو کې هغه تعداد هغه شاته نه وي دا داسې خدای مکس خبره نشته چې پی ټی ایم کې هغه مسله ده یا هغه کې خو دا په دغه وجه چې هغه ته کافی مسئلے جوړ کړی شوې زه خدای وایم چې د ښځو نه بغیر شل کېدای نه شي کنه ښځې چې په هر یو سیاسي ګوند کې دي او کاغذ چې زیات نه زیات تعداد کې راځي نو دا یو د امید رڼا مخکې هغه دي کنه خو سیاسي مسلې چې هغه سیاسي مسلې به مخکې راوړي صرف په دې وجه نه چې هغه پارلمان ته ورسي آی ایم این ایم پی اے شي په دې به کار نه کېږي کنه په دې به مسلو ته هم ډېر کلک دغه کوي او که هر څومره حالات وي هم چې ښځو زیاته تکړه ده د زیات زغم لري زیات شي کوشش کولی شي هغه دی چې ښځې امید لرو چې ذات ښځې به راځي موږ سره هم او پاکستان کې زهولم سیاسي پاټو کې او هغه کې به دا ځکه چې ټیکنالوژي دا ټیکنالوژي چې کومه دا هغه بهر کې سمدا کم مشکلات دي په دې باندې به د دې په ذریعه به دغه مخکې دی دې کې دې کې څو کو درول نشي دا عمدا ټیکنالوژي ده چې دا به دا مسلې حل کوي دا مخکې خلک راولي خلک بخښي خلک په دې په ذریعه خبرېږي
او اوس راځو یوې بلې موضوع ته مهاجبین قزلباش د پښتو یو له هغو نومیاتو سندرغاړو وا چې د پښتو موسیقۍ په تاریخ کې یو ځانګړی ځای لري او ګڼ شمېر سندرې ویلې دي سپین سپوږمۍ وایا آشنا په چرتوینا د سندرې ویونکي مهاجبین د 14 کلنۍ په عمر کې سندرې ویل پیل کړ او د خپل ژوند سناسه درې سلوخت کالې د پښتو موسیقۍ ته ور کړې دي مهاجبین قزلباش تیر میاشت زړه د ناروغۍ له وجې وفات شو له مشال ریډیو سره په یو مرکه کې ویلي وو چې نیکونه د ایران له مشهد خارا په خبر تا کړه شوی وو
زما نیکه هغه د ایران نه راغلو مشهد نه زه په خبر کې لوي شو اتم زما کوم چې ریډیو ته زلاړم هلته کې ما په لاره تر نه ویلې بیا زما د شوق او فیکشنوار د په یو بخیر زما اډیشن او سو زغ شان زراله زما چې کوم تیر هډ سندره وا هغه سپین سپوږمۍ وای آشنا بشر سوینا اوس خلک هنرمندان هم خوښي خو هنرمندانو ته هم دا پکار دي چې هغې دې بل دې پن سره ډېر مینه ولري د دې زده کړه دې وکړي
د مهاجبین د پلار او نیکونو ژبه فارسی به خو هنري ډګر یې تر ډیره له پښتني موسیقي سره تړلې وو هغه د فارسی په ګډون د اردو پنجابي سرایکی سندي بلوچي او هندکو ژبو سندري ویلې وي فني زده کړې د پښتو له لوی موسیقار رفیق شنواری تر لاسه کړې وي او د خپل خواږه आवाज له عمل ورته د بلبلی سرحد لقب هم ورکړل شوی وو د ریډیو پاکستان په خوانی پروډوسر شاعر او لیکوال لایک ساده لایک چې له مهاجبین سره د سندرو پر ریکارډولو کې کار کړی دی وای د هغې خاوند ایمل خان ته مهاجبین سره په هنر کې ډیر مرستا کړی و
په پیښور کې دی په کوچا رسالدار کې مشت شو دلتا امداد علی قزلباش درې مواتو کو دغه رنگ د مهاجبین تعلق د پیښور د بادر کلی سره وو د مور طرفه په کال 1903 کې یو فلم جوړ دی شیر عالم مامونی نو هغه چې کوم د بیا د ژوند ملګری شو حکیم الله خان او رفسه او فلمي نامه و ایمل خان دا اصل د هیروین داله او دغه خاون دغه پورا ملګرتیا وکړه او د غرنګ هغه بیا په تقریبا شپږ زره سندرې بدی وی دي
مهاجبین په دې ورستیو کې ناروغ شو او د پیښور په یو روغتون کې داخل کړل شو چې ورسته د زړه د ناروغۍ له کبله د فبرورۍ پر 26 مساور کړ او هم په پیښور کې خاورو ته وسپارل شو د پښتو موسیقي هنرمندان وای له نوموړي سره هغه سي مرسته ونه شوې څنګه چې باید حکومت او یو ټولنه د خپل هنرمندانو وکړي
Oh
تاندی هلی
زما زیات تر دی سپیس اور دی فیلز ریلیٹڈ دیر انٹرسٹ
ولکه د زنانو طرف له خو ډیر ښه ریسپانس ماته روان دي
سې پټي چې زما کا وسه هر څه غره نه ټول تیلي
زه باقاعده الیکټډ پرسن په اغي باندې چې کم دینو زرا شمه
د پښتنو خزو او انجونو لپاره ځانګړي خبرونه تاندې هلي چې پکې پښتني د خپلو مسلو کامیابی او خپل ژوند حال لا تاسو سره شریکوي
د هر زیارت او جمعې په ورځ ل مشال لاډیونه
تاندې هلي
اوریدونکو دا او د دې اونۍ تاندې هلي پروګرام چې تاسو واورید زه فرخنده اسد درنه اجازه غواړم د خدای په امان. او اوریدونکو اوس هم راځو 19 پروگرام روخانه مستقبل ته. په دې پروگرام کې د هغو پښتنو زده کوونکو خبرې اوري چې دا وخت په هند کې زده کړې کوي. د پروگرام جوړونکو زموږ همکار منور شاه دی.
د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه کې د خپل کوربا منور شاه سلامونه او نیک پیرزوونه قبول کړي. د نړۍ د پرمختللو هیوادونو په سیر هندوستان هم افغان ځوانانو ته د اعلی زده کړو لپاره سکالرشپونه یا بورسونه ورکوي چې هر کال ترې په سلګونو ځوانان ګټه پورته کوي. د دغو سکالرشپونو یا وظیفو ترلاسه کولو لپاره ازموینه کیږي او په هغه کې بریالي ځوانان کولای شي چې د هند په بیلابیلو پوهنتونونو کې اعلی زده کړې وکړي. داراز په هند کې د غربي او پرمختللو هیوادونو برعکس د اعلی تعلیم لګښت کم او معیار لوړ دی، نو ځکه ګنشمیر افغان ځوانان دغه هیواد ته په خپل لګښت د زده کړو لپاره هم ځي. په دې اونۍ کې مو د هند په پونه ښار کې د زنو افغان زده کوونکو سره خبرې کړې. دوی وایي
زه نوید افغان امام دویم کال ماسټري کوم پونه ښار کې اکنامکس کې. مطلب هم خو په ننګرهار ښار کې کړی او ولایت کې او زه لسان سم لسانه واټ کې کړه او پونه خار کې او ماسترین دلې ده. کله چې زمون مکتب خلاص ونو ما سفارت کې ځم ورک برسون لپاره دغه کې خپل بخانه چې کامیاب سلام او به دلته ولې بلو سکالرشپ کې لسان سم چې کله لسان دوران خلاص وسو بیا مې پلان نو چې زه خپل ماسری ته ادامه ورکم. به نو هغه خپل د شخصي
نوید افغان په پونه خار کې د افغانستان د زده کوونکو د اتحادیې مشري هم کوي. وای په هندستان کې د اعلی تعلیم د موقع هر کال اعلانېږي.
دا هر کال چې د هندستان هیواد اشاریا اورګنایزیشن د چار کال افغانستان ته سهمیه ورکوي. هغه په خاطر اوس یو شاګردان او لږ زره ورکاو د میاشتې د هغه مقدار امون چې پیسې چې هغه لږ کمې وي نو ځکه ورځ پر بلې دا د مصارف زیاتېږي او قیمتي راځي. نو دې له خاطره د سکالرشپ کم کړو 1500 ته راوړو او د میاشتنی معاش دی هغه زیات کړو تقریبا 2 چنده کړو. نو هغې له خاطره سکالرشپ 0 نه 1500 ته راوړو. نو هر کال افغانستان ته اوس 1500 بورسې ورکوو چې 1500 بورسې کې بیا دولتي دولت ته ورکوي او خپل سفارتونو ته تللی شي نور سانګي د دولت چې دی هغه ته ویشي نو هغه د خپل ماشینین دلته لیږي.
دا چې د دې بورس یا وظیفه ترلاسه کولو لپاره څه طریقه کار دی او یو ځوان پکې څنګه بریالي کېدلی شي نوید افغان په دې حق له وویل.
کله چې هندستان سفارت زمون دولت ته سهمیه ورکړي د زمون دولت هغه د کانکور له طریقه چا چې لوړې نمرې وړي د هغه طریقه لیږي او سفارت د خپل چې کوم ماشینین لیږي د هغه خپل اگزام لري د انګلیش اگزام هغه بیا د هندستان هیواد سفارت چې کابل کې دی هغه د ازموینه اخلي او هغه د انتخابوي. یا خو هغه ماشینین چې واقعا کانکور کې خپل نمرې وړي 300+ وړي هغه د بیا دولت هغه ته حق ورکوي. هغه ماشینین وړي اته باندې ورته وایي چې راشي تاسو د دې مستحق چې تاسو سکالرشپ کولیږي کله چې ته د ماشینین خوښي دی راځي او بل هغه ماشومان چې غواړي چې سفارت کې ځای ورکړي نو هغې لپاره انګلیش سطح باید ډېر لوړه وي. انګلیش کې مکمل د انګلیش په ژبه پوه شي، اکزام چې کوم یو سفارت اخلي هغه پاس کړي نو کولای شي چې کامیاب شي، بیا دلته راشي.
په دې وروستیو کې د هندوستان په سرخار دلی کې مذهبي تشدد مخې ته راغلی او داسې ښکاري چې په دغه هیواد کې د زغم کمی راغلی، خو په پونه ښار کې افغان زده کوونکي دا تاثر ردوي.
نه نه نه، هغه خبرې خو صرف میډیا کې لږ زیاتېږي، دا خبرې هېڅ نشته. شان هندوستان کې خو ډېر زیات، دلته تاسو فرق نه شئ کولای چې دا هندو دی، دا مسلمان دی، دا عیسوي دی، دا یو دی، دا بل هېڅ داسې شی نشته. ټول ته په یو سترګه ګوري، او تا بیا له خارجي ماشین ته لږ درانه سترګه ګوري، او خبرې زیات هم دي، ځکه دوی همدې همدا پرمختګ دی چې یو بل ته درناوی لري، داسې په بدو سترګو یو بل ته نه ګوري.
دا وو نوید افغان چې په هند کې د افغانستان لپاره په ځانګړو نشستونو اعلی تعلیم کوي. په دې حق له نور حال هم درکو د ویلاند د مینا پاس.
په روښانه مستقبل خپرونه کې دا اونۍ اوري چې هند هر کال افغان ځوانانو ته د اعلی زده کړو لپاره سکالرشپونه یا وظیفې ورکوي چې هر کال ترې په سلګونو ځوانان ګټه پورته کوي. دا سکالرشپونه څنګه ترلاسه کېدی شي؟ د تفصیل لپاره د مشال ریډیو تر څنګ اوسه.
په سکالرشپ د اعلی زده کړو لپاره هندوستان ته ورغلی یو ځوان راته وویل:
نیسان خان بارکزه د هلمند ولایت او د هندوستان په ټول شهر کې د اداره او تجارت درېم کال محصول دی. مکتب د وخت زده کړې په کوټه کې کړی، د پاکستان هېواد په کوټه په شهر کې افغاني مکتب دی. هغه تین تر دولسمه د امام ابو حنیفه په لیسه کې دولسمه هلته وکړي، او بیا راغلم کابل ته د بورس لټه کې چې دلته بورس یې راغلم، او د سفارت لخوا مې د انګلیسي امتحان ورکړي، هغه ته کامیابه شوم او دلته پونیه شاخ انتخاب شوم د بی بی اے لپاره. نو دوه کاله مې تېر شوي، اخري سیمستر د دریم کال محصول یم.
احسان خان بارکزی وایي په هند کې د ژبې مسله هم نشته او د عملی کار موقع پکې ډېر ورکول کېږي.
هند کې چې دی اول خو شه پوینټ ادا دي چې دوی ټول په انګلیسي ورته وایي، او بل عملی کار ډېر ورته کوي چې دوی مختلفه کمپنیانو ته مشوره ویزیټ ساتي، چې هلته ورسي په کوم ډول د کمپنیانو د پروډکټس جوړي. نو دا عملی کارونه ډېر راکړي. دلته خو په کونه کې اکثر چې پوهنتونونه دي ټول درس په انګلیسي ورته وایي، د خپل انډیان هم کوي که مثال د خارجي محصلین په سن کې نه دي، بیا هم دوی په خپلو کې درس او خبرې هر څه په انګلیسي دي، او خپل سبجیکټس ټول په انګلیسي لیکلي. بیا دا چې بورډ لري چې یو مراکشي خارجه په مهاراشتر کې مراکشي سبجیکټس هم شته او انګلیش هم شته، که یوازې په انګلیش انتخاب کې بیا هر سلیبس ټول تر اول څخه تر اخره په انګلیسي ورته وي.
د هند په پونه ښار کې مو د یو بل افغان زده کوونکي سره خبرې وکړې. هغه د خپل ځان او ابتدایي زده کړو په حق له وویل:
سلاودین جوهر یم، د زابل ولایت یم، مکتب مې هم زابل کې ختم کړی دی، او بیا مې د کانکور امتحان افغانستان کې زابل ولایت کې ورکړی دی. بیا د کانکور د امتحان د طریقه راغلی یم دلته پونه ښار ته، لیسانس دوره کې دی ته زده کوم، لیسانس دوره مې اخیر کال دی کمپیوټر ساینس پوهنځي.
له علاودین جوهر مو وپوښتل چې زیاتره خلک د اعلی زده کړو لپاره پر مختللو هیوادونو ته ځي، د هند ولې خوښ کړ؟
افغانستان د شرازی په کاته، هندوستان، مالیزیا، ترکیه او جاپان، د دوه هیوادو، کازاکستان، ایران، د دوه هیوادو د کارسکونه درسونه دي، دا کم زیات راځي. او د افغانستان د کوم دولتي امتحان چې ورته دی کانکور، کانکور امتحان څخه مطلب له دورې بعد ورکی، هغه ته په کټ کې هندستان په برسو کې په امنیه ورکول کیږي. هغه کولای شي د هندستان په برسو لاته کې د هندستان له برسو لیست پوره شي، بیا د ګوري د بل هیواد برسو ورکول شي. اول وخت کې هم چې هندستان برسو ورکی، نو زما فکر زه دغه اول انتخاب مې چې هندستان برسو انتخاب شو، نو بس ما هم دا وویل چې
نوموړی وایي په هند کې د کمپیوټري زده کړو معیار هم ډېر لوړ دی.
اول ورته د کانکور له امتحان ما انتخابونه ټول کمپیوټر ساینس کول، انتخاب مې کابل، دوام جلال آباد، دریم کندهار، نو دغه انتخابونه مې ټول کمپیوټر ساينس دی هغه کانکور لاري زه د کندهار کمپیوټر ساينس څنګه به څومره هغه تقریبا یو نیم سمستر کندهار دی کمپیوټر ساينس وای نو دا موږ ډېر څه درک وسو ډېر څه معلومات وسو چې څنګه د افغانستان د کمپیوټر ساينس او ټیکنالوژي په هغه په برخه کې څنګه د زده کړې او د هندوستان څنګه ده نو دلته موږ ډېر یو څه په کلاده مجهز کمپیوټر لیبونه لرو پریکټیکلي عملي کلاسونه لرو چې هر وخت په هفته کې موږ درې ورځې عملی کار لرو او د نورو ورځې تیوري کار لرو تیوري کوو
په دې پوښتنه چې څومره سکالرشپ یا وظیفه ورکول کیږي علاءالدین جوهر وای
زمونږ دلته چې راغلی یو اول کال د لیسانس اول کال زمونږ لس زره زندۍ درلودې اصل په دې کې اصل روپۍ مې د خوراک روپۍ مې لس زره روپۍ ودنه هغه دلته ډېره قیمتي وه او الکان هم څه ناڅه شکایتونه کول چې په دې باندې ګزاره نه کېږي ډېر الکانو له کوره پیسې غوښتي او نو بیا مسلسل شکایتونه وسو بیا هغه پیسې افغانستان باندې د بورسو تعداد کم شو خودم ته دا کوم تنخواه چې یو هغه میاشتنی پیسې چې هغه دوه چنده شي نو اکل نظر روپۍ اوس د میاشتې د خوراک لپاره ورکوي او شپږ نیم زره هندۍ د اصل فیس ورکوي هغه که ته اصل فیس وسېږي که د باندې د پوهنتونه د باندې کور نیسي او کور کې اوسېږي
علاءالدین جوهر افغان ځوانانو ته څه پیغام لري
افغانستان ته د افغانستان نه څه شي ته کوم څه وخت فارغېږي له مکتبو فارغېږي یا له پوهنتونو فارغېږي غواړي چې لوړې زده کړې وکړي دوی ته باید څه زده کړې وکړي د افغانستان یوازې د جوړېدا لامل چې ده هغه کېدای تعلیم واوسي ځکه چې اوس ټوله دنیا په تعلیم باندې سنبال ده او په هغه کې بدبختانه افغانستان افغانان تعلیم لخوا یو څه پاتې دي او دغه د بدبختۍ لامل یې بې تعلیمي کېدای شي انشاءالله زموږ سوال یې د ملک جوړېدا هر څه به انشاءالله په تعلیم کې چې کوم وخت موږ یو څه پرمختللی عوام ولرو تعلیم یافته عوام ولرو او اتمن به موږ وطن ته وفادار یو او خپل ملک په جوړېدا کې به هر څوک کوشش کوي
د هند په پونا ښار کې د افغان زده کوونکو د اتحادیې مشر نوید افغان د ځینو مشکلاتو یادونه هم کوي
اول بدایا ما چې کله ما سیمینل ته کامیابی دی یو مشکل دا دی چې د هندستان سفارت چې د کابل کې غلط لیک لیږي هغه وخت لیږي چې کالجونه شوشوي چې تر څو هغه د بل ترسیږي او کالج کې ایډمیشن کوي او د پولیس رجستریشن کوي نو تقریبا ډیر وخت نیسي کم از کم یو میاشت نیسي یو میاشت ما چې نا وخت راشي او بیا یو میاشت دلته د پروسس کې تیر شي نو دوه میاشتې کېږي دوه میاشتې بعد د دې دو امتحانونه شروع کیږي نو ماشل نشي کولای چې هغه ول سمستر څنګه نمرې واخلي او پاس کی او بل دلته میاشتنی هغه پیسې چې دي په خوا هر کال کې یو میاشت کې لږ مشکل پیښې ده چې اپریل میاشت دی نو په سا کال نه پوهېږم چې څه مشکلات دي تقریبا دغه ده دوه میاشتې پوره کېدو کې ده چې د افغان محصلینو ته معاش نه دی ورکړی
په دې حق لراته په ممبئی کې د افغان کنسلګری چارواکو ویلي چې په دې مشکل خبر دي د حل لپاره یې د افغان او هندي چارواکو سره په تماس کې دي او هیله ده چې ډیر زر حل شي او هم په دې ځای د دې ونۍ روښانه مستقبل خبرونه سرته ورسېده تاسو هم که کومه پوښتنه وړاندیزونه او یا معلومات شریکول غواړئ نو په دې شمېرو ټلیفون وکړئ او خپل پیغامونه ریکارډ کړئ 00202211 2 4 1 2 1 2 او اوس خپل کوربه منو شاته اجازه ورکړي خاد او آباد اوسئ
دا مشال ریډیو دا
سندره خو ژوند او ژوند سندره دا
خو اوس نډولستا نه اتنګستا
د جنازې او د واده د ډوډۍ خاص فرق نه
د موسیقي استادان په څهال دي
واډو نه ملاو شوی دی او دلته چولې کارته نو بد لګی کنه
نو په داسې کې واکداران څه کوي
30,000 روپے پر منت وو تیرکو
پر هر څه سربیره هلي ځلې روانې دي ڈل ڈل جوانانو هم هنر تا مخه کړی
د رباب مقابله او پای کیم زما فست پوزیشن راغې
دوی د سولې ل پیغام سره راغلی
د هنر لار د تشدد نه لري لار
پر دغه او ورته موضوعاتو اونی خبرونه هارون باچا هنری ګړې هر پنځمبا یا زیارت د مازیګر پر سلورو پجوندې بڼه او هر یک شنبا یا اتوار د ماسپخین پر دونیمو بجو په تکراری توګه لا مشال رادیو